شان بيد کب دوهمه د فبروري شلمه د اساجي راډو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. دا خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني سبا دولش پښنو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اساجي راډو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن څرګندونې لرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه له خپلو متحدانو سره مشوره کوي. د نور مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د سمدستي اور کم غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر لشکیل خو وغوښتل چې خبرو ته ور وګرځي او د چیوې هیوادو مشانو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آستن وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده.
تاوتریخوالی ډیر زیات دی او د افغانانو په مشرۍ خبرو کې ډیر پرمختګ ته اړتیا ده، ځکه هم زه ټولې خواوې دې ته هڅوم چې د سولې لاره غوره کړي. تاوتریخوالی باید راکم شي.
امریکا باید له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري تړون په اساس د میتر لومړی خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي. شغلی هاستن د جمعې پورس خبري غونډې ته دا هم ویل چې د می میاشتې د لومړۍ نیټې شمنې ته پام دی، خو د امریکا اداره په افغانستان کې خپل راتلونکي ګامونه په سیستماتیک توګه ارزوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلي تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ناټو او امریکا پریکړو ته د پام له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. اغلی شهرزاد اکبر زیاته کړه چې دا جګړه افغانستان ته ډېره ګرانه تمامه شوې چې باید له هرې شیبې او هرې ورځې د ګډې حل لارې د موندلو لپاره استفاده وشي. د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم د جنوري له 8 په دوحه کې دی، خو له څو مقدماتي ناسو پرته له طالبانو سره خبري ځنډېدلې دي. تازه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ سنت کام مشر جنرال کینت مکینزي ویلي طالبانو په ښکاره تاوتریخوالی زیات کړی. د جیو یا د وو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه له کورونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربتوب وشوه. ګډونوالو پکې د نړۍ د بېوزلو هیوادو د نړیوال واکسین پروګرام لپاره د 4 میلیارد ډالرو نوې مرستې ژمنه وکړه چې په ټوله کې شوي ژمنی 2.5 ته ورسېدي میلیارد ډالرو ته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشیزي توویل کورونا او بابا تر هغه ماته نشي چې ټوله نړۍ نوې واکسین شوي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه کسان د کورونا له لاسه مړه شوي او د ټولو مثبتو پیښو شمیر 110.5 میلیونه ته رسیدلی. د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. ناوالني تورن دی چې په جرمني کې د درملنې پر مهال له زندانه د مشروطې آزادۍ شرایط تر پښو لاندې کړي دي. پرده دا تور هم دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیری یې تور پورې کړی دی. ناوالني تېره میاشت هغه وخت په ماسکو کې ونیول شو چې له جرمني خپل هیواد ته ستون شو. دی وایي چې پرده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. چارواکي د پاکستان په بلوچستان کې د لږ تر لږه 5 پاکستاني ملیشا سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. یو امنیتي مسول پرته له دې چې خپل نوم واخلي د پنجشنبه په ماښام وویل چې یو ملیشا په مرکز کوټه کې د چاودنې پر مهال ووژل شو او یو ټپي شو. تر دې مخکې د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د کاهان په سیمه کې د وسلوالو په برید کې د ملیشاو 4 سرتیري ووژل شول. کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. په بلوچستان کې بیلتون غشتون کې بلوچان له 2004 کال راهیسې د حکومت پر ضد بریدونه پیل کړي دي. او روسي خبر ده چې نن د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالي پیلېږي. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن او یو شمېر نور افغان لوبغاړي په دې شلو ورځو سیالیو کې د بیلابیلو ټیمونو لخوا لوبیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
پاکستان غوره لیګ یا پیسل ته هم یو شمېر افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي چې په بهرنیو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل د اقتصادي پلوه او د تخنیکي پلوه د لوبغاړو لپاره ګټور تمامېدلی شي او په عین حال کې په اړیکو او مناسباتو باندې هم مثبت تاثیرات اچولی شي.
د پاکستان د غوره لیګ پیل لوبې ماښام په 2 بجو کېږي چې پکې کراچی ګینګس او کویټا مخامخ کیږي. په کراچی کې محمد نبی او نور احمد او په کوټه کې قیس احمد لوبیږي. سبب د راشد خان د ټیم لاهور قلندر او د مجیب الرحمن د ټیم پشاور زلمی لوبوي. دا سجی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له خپلو متحدانو سره د سلام مشورې خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم وایي چې د اوږدې مودې په مخه به هیواد په افغان چارو کې شکیل وي. وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې دا موضوع څېړل شوی چې له طالبانو سره څرنګه چلند وشي. په پکتیا کې مو د یو مرکز له پرانیستو خبرو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
د خبرونه پروسوي کله یو ماشوم سره شخیدلیو چې ډرامې جوړوي.
یو مې جوړه ده هغه ناکامورا والا ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای واشنگتن له ناتو او نورو متحدانو سره د افغانستان په اړه سلام مشورو ته ژمن دی. جو بایدن بیګا د مونیخ امنیتی کانفرنس د وینا پر مهال دا خبره وکړه او په دې غونډه کې د کوربه هیواد جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. او میرمن مرکل زیاته کړه چې برلین په افغانستان کې له ډیموکراتیک سولې ځواک سره د مرستې لپاره د اوږدې مودې په مخه پاتې دوته چمتو دی. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه هوډ یادونه وکړه چې افغان جګړه باید پای ته ورسول شي. ولسمشر بایدن چې د مونیخ امنیتی کانفرنس ته په انلاین بڼه خبرې کولې د ګډو ګواښونو په وړاندې د امریکا او اروپا په غښتلي همکارۍ او ملګرتیا ټینګار وکړ. هغه د القاعده په وړاندې د 40 کال مخکې ګډ ائتلاف یادونه وکړه او وی ویل په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه هم له نږدې سلام مشورې کوي.
یو آر الایز جوائنډ اس ټو فایټ القاعده.
تاسو متحدین له موږ سره یو ځای شوي چې له القاعده سره مبارزه وکړو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د راتلونکي مزال په اړه له ناتو متحدینو او ملګرو سره له نږدې سلام مشورو ته متحد دي. زما اداره په کلکه له رواني ډیپلوماټیکي پروسې ملاتړ کوي څو دا جګړه چې 40 کال په پوره کېدو دی پای ته ورسوي. موږ متحده پاتې کیږو چې ډاډ بنکړو افغانستان بیا هیڅکله او امریکا متحده ایالاتونو زموږ ملګرو او زموږ د ګډ پر ضد د ترهګریزو بریدونو لپاره ځای ورنکړي.
په امریکا کې د نوي ادارې پر اطلو سره د امریکا طالبانو د 2020 کال د فبروري د هغه تړون د بیا کتنې ژمنه شوې چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره لک تر لګه د امریکا لپاره هیلي زیاتې کړې وي. امریکا به د بیا کتنې په دې پروسه کې دا ارزوي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي کنه. امریکایي چارواکو که څه هم لا دا بیا کتنه نه ده تمامه کړې خو وارد مخه یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له هغې ډلې د پوځ د مرکزي قمانداني قمندان جنرال کینیت فرانک مکنزی طالبان د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن کړي. دی خو په اروپا کې د افغانستان په ماموریت کې د امریکا تر ټولو لوی ملګری جرمني بیا د امریکا طالبانو د تړون له بیا کتنې خوښ دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له دې بیا کتنې په هر کلي سربیره ډاډ ورکړ چې جرمني د اوږدې مودې په هدف په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره چمتو ده.
Ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt noch mal eine Neubewertung.
زه په دې واقعیت خوشاله یم چې د امریکا ادارې د افغانستان د سولې د پروسې بیا کتنه پیل کړې ده. جرمني چمتو ده چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي که دا کار د ماموریت د بریا په ګټه تمامېږي. داسې ماموریت چې په افغانستان کې له دیموکراتیک او سوله ییز ځواک سره مرسته کوي. وتل باید په دې معنی نه وي چې غلط ځواک به برلاسی مومي.
ناتو او امریکا په ګډه په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري. له دې ډلې 10000 د ناتو او 2500 د امریکا دي. امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري تړون په اساس د همدې تیرې جنوري تر نیمایي د خپلو عسکرو شمیر 2500 ته راکته کړ. طالبانو له امریکا غوښتي چې د تړون په اساس تر مې پورې د ټولو عسکرو ایستلو ته ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وای د ناتو دفاع وزیرانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نشي. د حاجي محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابله راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجي محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هیله بښونکې نه بولي.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي.
ټاکل شوی و چې د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي، خو د ناتو سره منشي ینس ستولټنبرګ د دغې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه سوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناتو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د بامفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغې هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغې ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوی هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2500 ته راکم کړ.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې pasajiradho.com کې نیولې شي. یو خبردار لرو چې ټاکل شوی ده سبا په افغانستان کې د کورونا وبا ضد د واکسین چاري پیل شي. او په دې ارتباط په کابل کې یو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برخه واخلي او همدارس به په کابل کې د هند سفیر هم په دې پروګرام کې برخه واخلي، ځکه چې هند 15 لک ډوزه د کورونا واکسین افغانستان ته وړیا ورکړي دي. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو. په دغه چاپی خبرونو کې دا موضوع څرګل شوې ده چې د ویریس په اوس له طالبانو سره څنګه چلند کوي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
وار آن د راکس خبرونه په دې لیکنه خبره کړې چې له طالبانو سره باید څه ډول چلند وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن باید ژر پریکړه وکړي چې له افغانستانه 2500 پاتې پوځیان وباسي او که پریشتي. د تیر کال د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکا باید خپل ټول پوځیان د میتر لومړۍ نیټې پورې وباسي، خو د دې په وړاندې طالبانو منلې چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له دولت سره به سولی خبری پیلوی. وار آن در راکس وی شپش میشتی کیجی چه طالبانو او دولت خبری پیل کری، خو پا خبرو که پرمختگ نلیدل کیجی او دستی هیز نشته نشته چه افغانستان با در ثبات لور تا درومی. خبرونه زیاتوی د سیاسي جورجاري په برخه کې له پرمختګ پرته د ځواکونو استل دا خطر لري چې افغانستان نور هم له سقوط او بې ثباتۍ سره مخامخ شي. فارن پالیسی هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه خپل لیکنه د امریکا د کانګرس د افغانستان د بطالیاتو د ډلې په هغه راپور پیل کړی چې د فبروري په 3 خبره شوه او له افغانستان د میتر لومړۍ نیټې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې احتمالونه اټکل کړي دي. د دې ډلې په راپور کې خبرداری ورکړی شوی چې هغه تروریستي ډلې به بیرته دغه هیواد ته راشي چې د امریکا د 2001 میلادي کال د حملې په نتیجه کې وځپل شوي او یو وار بیا به د 2 یا 3 کلونو په منځ کې پر امریکا برید وکوي. د فارن پالیسی د لیکنې لیکوالان سجن گوهل او ویکتوریا جونز هم د کانګرس د افغانستان د مطالعاتو د ډلې د راپور په تایید ویلي په دې صورت کې امریکا په هغه لار پلجدي چې شوروي اتحاد شي او لکه څرنګه چې د شوروي اتحاد د پوځونو وتلو ناورین رامنځته کړ، د امریکایي پوځیانو وتل به یې هم رامنځته کړي. د لیکوالو په باور جدي اندیښنې شته چې افغانستان به بیا د 1991 لسیزې په شان د تروریستانو پر ځالو بدل شي، خو دا تر ډیره له دې سره تړلې ده چې د ولسمشر بایدن حکومت سږ کال څه ډول اقدامات کوي. په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له روغې جوړې مخکې د ځواکونو ایستل به د دې سبب شي چې په دې هیواد کې خونړۍ کورنۍ جګړه ونښلي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د موافقې پر اساس په 1989 میلادي کال ووتل. د جنیوا په موافقه کې افغان مجاهدین شامل نه وو، نو د شوروي پوځونو له وتلو وروسته جګړې دوام وکړ. د نړۍ د مختلفو هیوادونو سختریزې افغانستان ته راغلل او په دې هیواد کې د روسنې کمپونه جوړ کړل. اوس هم که د افغانانو ترمنځ له سولې مخکې امریکایي پوځیان ووزي، جګړه دوام کوي او نړیوالو تروریستي ډلو ته پناه ځایونه په لاس ورځي.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډیره به د فساد مخه هم نیول شوې وي. یو شمېر بیا د چارواکو پر دې ژمنو شک کوي. له سیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، روڼوالي، د فساد د مخنیوي، د کارونو د اغېزمنتوب، لشته امکاناتو د ښې استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه یې موخه ولس ته په خدمتونو کې د پوره اسانتیاو رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
ټول مامورین زما او د مرستیال او رئیسانو په ګډون باندې به دوی د ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، د موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمه ګټه ده.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخ کې لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوبات ګرځیدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې ان شاء الله خلاصيږي. د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک څوک مامورین دي او څوک څوک مشکل لري د ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم موي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار پسې ګردې ستراغلل درې ورځې به کار نه خلاصیده نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه ګام ټکو وشي د مامورینو نرون ساتروالي سي پرې دا کور دلته په وساتو نه پیومن اجرا شي دغه دا ګټه د دغه نه ډیر خوشحالي د ډېر مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا غواړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوی سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم د عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی وایي
په د تاشکند کې مشپک مشتې کړې یو دوی منزله هغه و تعمیر و د ټولو وزارتو په همدې و تعمیر کې کار کولو یعنی خلکو ته مشکل نه و. نو که د موږ دغه ریاستونه په یو ځای کې ټول مکمل د سره راغونډ شي کار یو ځای شروع کړي خدمات وړاندې کړي دولتي خدمات زه فکر کوم چې خلکو ته نور سهولت هم میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید په نوم او یا په رسنیو کې د تبلیغات په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز نه وي بلکې خدمتونه د خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور راځي خپل ټاکلي وخت باندې او بل ټاکلي وخت باندې رخصت کیږي او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري یعنی والی او معاون هم شتون لري نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خنډ او ځنډ سره مخامخ نه شي په خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې وختل شي، فساد دا هم ده چې یو نفر دولتي معاش او امکانات نه استفاده کوي ول دی په خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي د خپل فساد ده.
د پکتیا مخ کې په خوست او لوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي وو چې بیا د کورونا او باد خبرېدو له کبله فعالیتونه ټکنی شول او مامورین اړ شول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګڼګونې د مخنیوي لپاره خپلو پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه بشي چې پکتیا کې د دغه نوي جوړ شوي مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي او د خلکو رضایت به دوامدار وساتل شي او کنه.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو د جیوه او مونیخ امنیتي کنفرانس په سرمشیزو کې له کورونا وبا سره د مبارزې او د واکسین د پلي کېدو لپاره د ګډې ژمنې ډاډ وشول. د بریتانیا د سر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب د نړۍ د اوو لویو اقتصادي قدرتونو مشرانو جمعه د کورونا د نړیوال واکسیناسیون لپاره د 4 میلیارد ډالرو مرسته اعلان کړه. په دې سره د کورونا د واکسین د تطبیق لپاره د ټولو مرستو اندازه 9 میلیارد ډالرو ته ورسېده. جزئیات د سفی الله سنگزی په راپور کې.
د فرانسې، جرمني، امریکا، بریتانیا، ایتالیا، جاپان او کاناډا مشرانو جمعه خپل سرمشریزه له کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکارۍ د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسوله. د جیو سرمشریزه د بریتانیا په کوربتوب ترسره شوه. د دې سرمشریزې په پریکړه لیک کې ډاډ ښودل شوی چې جیو په بېوزلو هیوادونو کې د واکسین د تطبیق د نړیوال کمپاین په چوکاټ کې 4 میلیارد ډالر نور مرسته هم کوي. په دې سره د کرونا وبا د واکسین د تطبیق لپاره د جیو ډلې لخوا د ټولو اعلان شوې مرستو اندازه 9 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل کرونا وبا به تر هغو ماته نه شي چې ټول نړۍ نوي واکسین شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل شتمن هیوادونه باید خپل 4-5% د واکسین ډوزونه څومره چې ژر ممکن وي بېوزلو هیوادونو ته ورکړي. په ورته وخت کې د میونیخ امنیتي کانفرانس کې هم له کرونا سره مبارزه د بحثونو یو اصلي برخه وه. د دې کانفرانس ویناوالو ټینګار وکړ چې د کرونا وبا په وړاندې ګډ نړیوال عمل ته ضرورت دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ټینګار وکړ چې 2021 کال باید داسې کال وي چې ټول بیرته په پښو ودرېږي. هغه زیاته کړه د واکسین په ویش کې باید هیوادونه ګډه همکاري وکړي.
Vaccines must be available and affordable for everyone everywhere.
Vaccine باید هر چیرته هر چاته د لاسرسي وړ وي. د واکسین برابري د ژوند او اقتصاد د ژغورلو لپاره حیاتي ارزښت لري. هیوادونه باید د واکسین روزنه شریک کړي او میلیارډونه پیسې برابر کړي چې واکسین په بشپړ توګه تطبیق شي. موږ باید د جوازونو د ویش او ټکنالوژي راکړې ورکړې لپاره نړیواله تولیدي وړتیاوې دوه چند کړو. د مینیخ امنیتي کانفرنس بل ویناوال د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس و چې له نړیوال اتحاد پرته د کرونا ماتول ناممکن وبلل. ډاکټر تدروس ټینګار وکړ چې په بېوزله هیوادونو کې د معافیت له حاصلولو پرته به کرونا خپل شکلونه بدلوي چې ورسره به د واکسین اغېزې کموي. د نړۍ ګڼو بډایه او مخکښو هیوادونو د کرونا واکسین تولید او تطبیق پیل کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي تر جولای پورې به 600 میلیونه ډوزه واکسینونه وي چې امریکایانو ته کافي دي. کرونا وبا چې له خبرېدو یو کال او دوه میاشتې تیریږي، په ټول نړۍ کې د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژلي. د کرونا وبا د ټولو مثبتو قضیو شمیر بیا 110.5 میلیونه ته رسېدلی دی.
د امریکا دفاع وزیر د طالبانو د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو غوښتنه وکړه. لوید آسټن ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې پرمختګ او د امریکا د پوځي شکلتیا پای ته رسول د طالبانو د بریدونو په کموالي پورې تړلې ده. په لنډو مهمو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر په خپل ټویټر لیکلی تاوتریخوالی بند کړي او خبرو ته راوګرځي. شهرزاد اکبر پرون پرته له دې چې د افغان دولت او طالبانو نوم یاد کړي په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ناټو او امریکا پریکړو ته له پام پرته دواړه خواوې د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو په وړاندې لوی مسؤلیت لري. د جیو یادوو لویو اقتصادي قدرتونو سرمشیزه د کرونا وبا سره د ګډې مبارزې او نړیوالې همکاري د بیا ژوندي کولو په ټینګار پای ته ورسېده. د جیو سرمشیزه د بریتانیا په کوربه توپ وشوه. د کرملین د منتقد الکسی نوالنی د استیناف غوښتنې لپاره بنن د محکمې غونډه په ماسکو کې جوړه شي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې پولیسو لش تر لشه 40 تنه مظاهرچیان بندیان کړي دي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې روسي ترسیدلی او په پاتې څو دقیقو کې چې لروي د ژوند رنګونه پروګرام